دا مشال ویډیو د اوخ د مازګر 15 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې دی ورستي خبري خبرونه ته هر کله کوم. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا پاکستان ته ځي. د امریکا د سینټ غړي غواړي چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د پاکستان حالت تر هغه وخت پورې نس سمیدای تر څو چې دغه په وینا د دې ملک استخباراتي ادارو له سیاسته لاس نه وخسته. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه د سیمه او نړۍ په اړه هم لرو. خلمړی به له احمد شاه اعظمي څخه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویلي تر څو پورې چې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو او پوځ لاسوهنه بند سوې نه وي تر هغه پورې حالات ښه کېدای نسی. او د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن ژمنه کړې چې د شام په ضد به له ترکیې سره یو ځای درېږي. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو اداره آی اس پی آر وایي چې جنرال ایلن به د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره پر پاک افغان پوله د همکاري پر زیاتولو او د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پر رول خبرې کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان په داسې وخت کې د پاکستان دوره کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د سمودې راهیسي کړکېچنې سوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویلي چې تر څو پورې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو او پوځ لاسوهنه بند سوې نه وي تر هغه پورې حالات ښه کېدای نسی. دا خبرې نوموړي د یاد ګوند له لوري د دوشنبه په مازګر په کوټه کې په یو لوی ولسی غونډه کې وکړي چې په زرګونو کسانو ګډون پکې درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پاکستان اوسني سیاسي حالاتو ته په پام سره ویل
تر اوسه چې څه وسوه د هغه نتیجه دا راغله چې پاکستان په خارج کې هم او زنن هم بالکل یواځې سوی دی او د نړۍ خلک موږ ته بیل بیل اختارونه راکوي. د پاکستان د بچاولو او چلولو یواځنۍ لار دا ده چې موږ به توبه کاږو او وعده به کوو چې زموږ په سیاست کې به د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ کار نه وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ډیر وخت وروسته په لومړي ځل په ویلوي ولسی غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان پولیس وایي د دوشنبه په ماښام نامعلوم موټر سایکل سورو په کراچي کې د شخصي ټلویزیون چینل اچ ټي وي پر مرکزی دفتر ډز کړي چې لامل دوه کسان ژوبل سوي دي. د پولیس لخوا په جاری کړی سوي ابتدایي رپورت کې راغلي چې بریدکوونکي د حمله وروسته په تیښته کې بریالي سوي او د ډزو له کبله د یاد سوي ټي وي چینل د مرکزی دفتر ودانۍ او ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. دا کراچی د خبريالانو اتحادیه کراچی یونین اف جرنالست یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او دا د صحافت پر ازادي گزار غنلی دی. بلخوا د لاکانونه ګرځول سوی ډلې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون لاري مشال رادیو سره په خبرو کې د دا غبرید پړه په خپل غاړه اخیسته ده. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. افغان چارواکي وایي تیر ورځ د پاکستان لخوا راغلو ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو د زابل په شملزو ولسوالۍ کې له سرحدي پولیس سره نښته کړې او څلور تنه پولیس یې وژلي دي. د چارواکو په خبره مخالفې ډلې ته یې هم ځاني زیان رسولی دي او وسلوال تر تیښتې وروسته بیرته د پاکستان خاورې ته وشته دي. د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال تفسیر خان وایي پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که بل ځل داسې پېښه رامخته سوه نو د پاکستان په زیان به وي. بل لوري د پاکستانی پوز د وینا تر مخه د تیر اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا په بردر کې د پاکستانی ځواکونو پر درو پوستو د افغانستان لخوا د سلو څخه زیات طالب وسلوالو برید کړی وو چې پکې شپږ پوځیان وژل سوي وو، خو افغانستان د پاکستانی چارواکو دا تور ردوي. د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن ژمنه کړې چې د شام په ضد به له ترکیې سره یو ځای ودرېږي، خو نوموړي زیاته کړه د ناتو سفارتکارانو نن په برسلز کې د ناتو منشور پر پنځمې مادې بحث ونه کړي چې په دې ماده کې د ترکیې د جټ الوتکې راغورځول پر ټولو غړو هیوادونو بری تصور کیږي. راسموسن وویل موږ د شام دا ګام د منلو وړ نه ګڼو او په کلکه غندو. دا د شام د رژیم لخوا د نړیوالو اقدارو سولې امنیت او انساني ژوند په ضد یو بل مثال دی. ترکی وړاندې ویلي وه چې دوی به پر ناټو ټینګار کوي چې د پنځمې مادې په ترڅ کې د ناټو غړي هیوادونه د شام د اختارونو په ضد د ترکیې د پولیس ساتنه وکړي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په انکارا کې پر د پارلمان غړو ته ویلي چې شام په داسې حال کې د ترکیې د کشف غیر جنگي الوتکه راغورځولې چې په نړیوالو فضايي حدودو کې یې پرواز کاوه. ایران خبرداری ورکړی چې د ایراني تیلو پر لیږلو د اروپای اتحادیه بندیز د دغه هیواد د ټیمي پروګرام په اړه له نړیوالو سره په خبرو اترو منفي اغیز کولای سي. دا خبرداری د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست نن تر هغه وړاندې ورکړی چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه د اروپای اتحادیه لخوا پر ایراني تیلو بندیز لګیږي. د توانی نړیواله اداره وایي چې د امریکا او اروپا پر ټینګار د ایراني تیلو د درآمد پر درولو د ایران د تیلو برآمد څه باندې 50% کم سوی دي چې د یوې ورځې 1.5 میلیونه بیرل ته رسیږي. بلخوا جنوبی کوریا د نهې په ورځ وویل د اروپایي اتحادیې د بندیزونو له وجې به د جولای د لومړۍ نیټې څخه له ایران نه د خام تیلو درآمدول ودروي. دا شان به دا لومړی داسې ایشیایي هیواد وي چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل ودروي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د اسرائیل خپله دوره پای ته ورسول او اوس به د فلسطین د ملي ادارې تر انتظام لاندې سیمو دوره کوي. پوتین به په بیت لحم کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره لیده کاته کوي. د پوتین د نړیوالو اړیکو مرستیال یوری یوشاکو د ګل په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خبرو مرکزي نقطه به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د هغو هڅو پر امکاناتو غور کول وي چې د روان کال په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په عمان کې وسوي. او تمه څرګندېږي چې نن به د اروپایي اتحادیې د څلورو لوی اقتصادي قوتونو جرمني، فرانس، ایټلی او سپین د خزانې وزیران په پیرس کې لیده کاته وکړي. دا لیده کاته پر 28 او 29 جون کېدونکي د اروپایي اتحادیې تر هغه غونډې وړاندې کیږي چې دغه اتحادیې د قرضو د خرابېدونکو بحران د حل پر لارو چارو بحث وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو پر مشال ریډیو .com باندې په سپاتو غوریدلای شئ. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا پاکستان ته ځي. د سیاسي چارو کارپوه وایي د امریکا او پاکستان ملګری هیوادونه د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې سمول غواړي.
تقریبا چې کوم ملګری ملکونه دي هغه یې ټول دغه کوشش کوي چې پاکستان ته هم وایي چې لږ تاسو گزاره وکړئ او امریکې ته هم وایي چې تاسو د پاکستان واورئ.
د امریکا د سینیټ غړي غواړي چې د ډاکټر شکیل اپریدی د خوشی کولو لپاره پر پاکستان فشار واچوي. د روانې میاشتې پر 28 نیټه د استرالیا په یو جزیره کې په ډوبسوي کښتۍ کې د کورمی په لسګونه کسان هم شامل وو. په کراچۍ کې وسلوالو د آج نومي ټلویزیون پر دفتر برید کړی. د کراچۍ د خبریالانو مشر دا برید په کلک غندلی.
دا د غندنې وړ عمل دی. دا عمل د هغې تشدد کړی ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او خبری ادارو په ضد تیزه شوې ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي پښتانه افغانان نه په خپله پر چا برید کول غواړي او نه هم د بل ترهګري مني. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه هم د دې غړي برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو ستر کمانډان امریکایي جنرال جان ایلن سبا له د پاکستان په سفر ځي. د دې سفر پر مهال به نوموړی د پاکستان د پوز له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیده کاته کوي. که څه هم دواړه هیوادونه د نیټو د رصد د لارې د خلاصولو او د نورو مسلو د حل په لټون دي، خو لا تر اوسه په دې لړ کې څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. پښتنه دا ده چې آیا دواړه هیوادونه له دوه اړخیزو لارو خپل منځي اختلافات له منځه وړي او که د پردې تر شا نور کومونه هم لګیا دي له دوی سره نږدې کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ تاسو پام راړو.
په افغانستان کې د اسحاف ځواکونو ستر کمانډان امریکایي جنرال جان ایلن د پاکستان سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې لا د وړاندې د برتانیې د فوج مشر سر ډیوډ ریچرډ د دې هیواد د فوج له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلی وو. که څه هم د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د ادارې ISPR بیان وایي د دواړو هیوادونو د فوج مشرانو دوه اړخیزه ګټې بحث کړي، خو ځینې کارپوهان بیا د برتانیې د فوج د مشر سفر ته د امریکا او پاکستان د خرابو اړیکو په تناظر کې ګوري. تر دې وړاندې هم د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک د پاکستان د سفر پر وخت پر دواړو هیوادونو د خبرو د لارو د مسلو د حل غږ کړی وو. د برتانیې رول ته په پام سره د پاکستان یو خبریال شایق حسین چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت جوړ نظر ساتي وایي د ده د معلوماتو مطابق برتانیې یو ډول د منځګړی کردار ادا کوي.
تقریبا چې کوم ملګری ملکونه دي هغه یې ټول دغه کوشش کوي چې پاکستان ته وایي چې لږ تاسو گزارا وکړئ او امریکې ته وایي چې تاسو د پاکستان واوري. خو ځکه بالخصوص ذکر وکړم نو زما معلوماتو مطابق چې دی یو کې یا برطانیه داسې یو ملک دی چې هغه دي کې ډېره زیاته دلچسپي لري او باقاعده مونږ دا ویل شو دا به غلطه نه وي چې هغه یو لحاظ سره د ثالث کردار هم ادا کوي لګیا دی چې دا معاملات چې دا کم از کم چې دا کم د ناټو سپلای لاینز دي دغه معاملات چې دا کم از کم حل شي سناسه طریقې سره.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر چې د دې هیواد او امریکا په اړیکو نظر ساتي هم وایي چې درمګړي د دواړو هیوادونو د اختلافاتو د ختمولو کوششونه کوي خو د پوینا لوی مشکل په پاکستان کې داخلي دی.
دیکھ ڈریم قوت مشتہ دینا نور علاوہ نور خلقم دی چکم غواڑی چدے پاکستان دا چی اس یو دغا غشت دے چی جی ترسو پورے دی معافی نغواڑی مجبا نیٹو سپلائی نا بحال کو دا با دل تم خلق دی چکم غواڑی چدہ مش کھلاو کو خود اگئی خلاف دوم را یو عوامی رد عمل دے پورا ملک کی دا چی خلق دی چی رئی چی نی کوئی نو اگئی دی یو فیصله سوک نشی اغشته.
خو شایق حسین بیا د ولسی فشار پاړه د بریګیډیر اسد منیر له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وای ولسی فشار یو پلمه ده، اصل ستونزه نورې دي.
یو بل پیچیده معاملہ پکې ده چې د ناټو سپلای لاین امریکا چې دا ضمانت غواړي چې د سکیورټي هغه حواله سره مراد دا غواړي چې پاکستان خپل کردار ته غاړه کې دی. پاکستان دا وایي چې سیټل سکم زمونږ دا سی علاقی دی چې هلته دی مکمل عمل درآمد دی حکومت سی دی رچته دی نو هغه درته کوکی دی او هغه نوران دی چې بیا کم قبایلی سیمه ده نو هغه چې دا تاسو ته ضمانت ورکول ډیره ګرانه خبره ده. زما خبرې مطلب دا دی چې ښکارا او پټې دا سی خبرې شته چې هغه ډیره پیچیده دي نو هغه ته دی دا رنگ ورکړي چې عوامي دباو دی په کومه په خیال لغې سب دا خاص فکر نه کوي زیاتی مسلې نورې دي.
د شایق حسین په شان ځینې نور کارپوهان هم په دې نظر دي چې که یو ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ اساسي مسلې حل سي نو شاید د پاکستان واکمن او سکیورټي اسټابلیشمنت ولسی فشار د فیصلې په مخ کې دومره لوی خنډ ونه بولي.
عبدالحی کاکړ چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د امریکا د سینټ غړي په دې هڅه کې دي چې د ډاکټر شکیل اپریدی د خوشی کولو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. په دې لړ کې د امریکایي سینټ دوه غړي پرورونه کې په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان سره لید کاته کوي. دا سینټران ډاکټر شکیل اپریدی یو اتل بولي چې ویل کېږي د اسامه بن لادن په مندلو کې د امریکا له استخباراتي ادارې سره مرسته کړې وه. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د رپورت غټه کې درته داود خټک وړاندې کوي.
د ای پی خبری ایجنس په وینا دوه امریکایي سینټران روانه اونې هڅه کوي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د ډاکټر شکیل اپریدی له بند د خلاصولو په لړ کې فشار راوړي. ډاکټر شکیل اپریدی ته د پاکستان حکومت په دې تور د 3 کال بند سزا اورولې و چې نوموړي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په نخښه کولو کې د امریکا د سی آی ای مرسته کړې و. دا هڅه د سینیټر ران پال لخوا د ډاکټر اپریدی له بند د خلاصولو په لړ کې یو تازه قدم دی. سینیټر ران پال وایي ډاکټر شکیل اپریدی یو هیرو دی. د ای پی په وینا سینیټر ران پال له دې وړاندې د یو ترمیمي قانون مسوده وړاندې کړې وه او پاکستان ته د امداد یو برخه یې د ډاکټر اپریدی په حفاظت سره له بنده د خلاصولو سره تړلې وه. که څه هم له ځینې امریکایي سینیټرانو د مخالفت وروسته په دغه تجویز پرمختګ ودرول شوی و خو سینیټر ران پالوای دې کولی شي اوس د دغه قانون د پاس کولو په لړ کې پوره مرسته ترلاسه کړي. په ډاکټر اپریدی تور و چې د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړ کې په ایبټ آباد کې د پولیو کمپاین چلولې و. د ای پی په وینا سینیټر ران پال 13 ویلی وو چې ماته د ډاکټر اپریدی سره د هغه د بهادرۍ له وجې ډیره همدردی ده. د ډاکټر اپریدی د مقدمه اولنې اوریدنه د رواني میاشتې په 9 نیټه کې دونکې ده. سینیټر ران پال ای پی خبری ایجنسی ته ویلي چې د غواړي چې د جولای په 6 نیټه پاکستان ته د امداد په اړه په دغه قانون کې د ترمیم په اړه د نورو سینیټرانو رائے وګټي.
تاسو مشال ریډیو اوره او سم د یو بل ریپورت پر لور د روان میاشتې پر یو وشتمنېټه د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هغو سیاسي پناه غوښتونکو بیړۍ ډوبسوي وه چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روانه وه. په دغو کسانو کې په لسګونه کسان داسې وو چې د قبایلي سیمې کورم ایجنسۍ سره تعلق و. په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د راپورونو تر مخه د کورمه قبایلي سیمې سره تړاو لرونکي 125 هغه کسان چې غوښتل یې په استرالیا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي په یو بیړۍ کې د انډونیشیا نه استرالیا ته روان وو چې بیړۍ یې کریسمس جزیرې سره واوړېده. په پاړچینار کې ځایي خبریال درویش وایي چې تر دا مهال په دغو 125 کسانو کې ځینو د خپلو کورنو سره رابطه کړې ده. د زیاتوي
تیره ورځ دلته د پاړچینار مرکزي جماعت نه اعلان شوی چې د چا په دغه تک د څوک لا پته دی لا درک دی او څوک سپرو هغه خپل معلومات راجمع کړي. نو هغه تر مخې یو سل درې څلور نمونه اوس پرې راجمع شوې دي چې د دوی تعلق د پړشنار کورمینسې سره دی. خو دغه یو سل درې څلور کسانو کې صرف د درو شپېتو کسانو رابطه کورونو سره شوې ده او هغوی خپلو خپلوانو ته ویلي دي چې هغوی دغه کښته کې بچ پاتې شوې دي.
په دغو کسانو کې یو 15 کلن ممتاز و چې تر دا محالی سه معلومات نشتاق او نه خپل کورنۍ سره رابطه کړی دا. د ممتاز میرمن وایي چې هغه خپل ټول د سرو زرو کالي د دې لپاره خرڅ کړي وو چې ممتاز استرالیا ته ولاړ شي.
پیسې چې کومې وي ایوای ما هسبند لوس کی را ډوګړې واغه مخار تکړلا یو ما هسبند سې یو هغه پستا ول واغه مخار کو 2 لک ز ګورنمنت جاب کمپټیسی پوسټ نیم کانا 2 لک روپې مو ایڈوانس واخستلې هغه نه مو لون واخستل کزام واخستا اته ټولې مو ګولډ و مو هغه خرڅ کړو 2 لک روپې ځل کوا د مخ کې جوب کوم کنه 2 لک 3 لک روپې مو سم مخ کې نه سره وی سری څه لګي مو جام کړی مو هغه روپې هسبند ته یې کړلې سره روپې مو په قرضې خستی دی هغه قرضې مو نیو سپوري پوتي.
په دې اړه مو چې کلا په اسلام آباد کې د استرالیا د سفارت سره رابطه برابر کړه نو ډیپټي های کمشنر پال مولی مشال ریډیو ته ویل چې هغه ته په دې اړه د خبرو کولو اجازه نشته. خو په کینبرا استرالیا کې د پاکستان های کمشنر عبدالملک عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې په کریسمس جزیره کې د استرالیا د فضایی او سمندري ځواکونو په مرسته روان د ژغورنې عملیات اوس د خراب موسم له امله بند کړې شوې دي. د زیاتوي
یې لیټسټ یې ہے کہ کوئی 108 سروایورز ہیں
اور تازه صورتحال دا دی چې یو سل اته کسان ژوندۍ بچ کړې شوې دي ولس مړي هم د اوبو نه راوستل شوې دي او لس کم سل کسان لا اوس هم به ترک دي. د پیر په ورځ ماخام د استرالیا د ژغورنې د ادارو د خراب موسم او د سمندري تیزو چپو له امله د ژغورنې عملیات بند کړل.
سرچ آپریشن ہے وہ کال آف کر دیا ہے بیکاز آف دا انکلیمنٹ ویدر اور چاپی واٹر.
پر آسٹریلیا کی دا پاکستان ہائی کمشنر عبدالملک عبداللہ مشال ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو هغه رشتہ داران چې په دې اړه معلومات ترلاسه کول غواړي نو په دې ټلیفوني نمبرو دی رابطه هغه سره برابر کړي 00 شپږ یو سلور صفر سلور یو یو صفر یو یو سلور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو حجرا په اته ویش منټ کم دوه بجو ستونزه او سرکار په او منټ د پاسا دوه بجو د مشال ترنا لاندې په اته ویش منټ کم دریو بجو د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو د کرخه په غاړه په اته ویش منټ کم پینزو بجو.
اوس بولار سو کراچۍ ته هلته وسلوالو د یو ځای ټلویزیون چې آج نومیز د دې پر مرکز دفتر برید کړي چې د هغوی هندرې کسان پکې جوبل سوي دي. د کراچۍ د خبريالانو مشر ویلي چې دا برید د هغه په وینا په کلکه د غندلو دي. د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
پولیس وای د ګل یا دوشنبه په ماخام نامعلومه موټرسایکل سورو په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج نیوز په مرکزی دفتر ډزې کړې دي چې له عمله یې دوه کسان جوبل شوې دي. د پولیسو لخوا په جاری کړې شوې ابتدایي رپورت کې راغلي چې برید کوونکي د حمله وروسته په تیښته کې بریالي شوي او د ډزو له کبله د یاد شوي ټي وي چینل مرکزی دفتر ودانۍ او گاډو ته هم زیان اوښتی دی. د یاد برید وروسته آج ټي وي چینل د خپل معمول ټول نشریات وځنډول او خپل خبرونه یې د برید په اړه خبرونو ته ځانګړي کړې.
یہ صحافت پر حملہ آور درندہ صفت افراد نے آج نیوز کے مرکزی دفتر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک سیکورٹی گارڈ
پر آزاد صحافت حملہ کون کو خل کو دا آج نیوز پر مرکزی دفتر ناتارا ڈزی کڑی دی چلا عمل یہ دا مرکزی دفتر یو پیرادار او پٹی وی کی کارکون کے یو بل تن سخت جوبل شوی دی ددا سے حملوں کولو سخا دا تاثر را ولاڑے گی چی صحافیان پر آزاد توگا دا کار کولو سخا منکی گی دا برید لعمل زخمی شوی دوار کسان دا کراچی پر سیول ہسپتال کے دا درملنے اعلان دی دی دا ہسپتال سرچینے وائی دا دوارو زخمی شوو کسانو روختیائی حالت دا خطرے سخا بہر دے دا آج نیوز ترمخا ولسمشر آصف علی زرداری او دا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ترسنگ دا مختلف سیاسی گندنو مشرانو صحافتی گندنو او دا مدنی ٹولو ناستازو دغ برید غندلے دے د سین صوبے اعلی وزیر سید قائم علی شاہ د شخصی ٹی وی په مرکز د ترسره شوی برید نوٹس اخیسته او د کراچی عمومی پولیس مشر څخه یې د یاد شوی برید په اړه رپورٹ غوښته ده. د کراچی د خبریالانو اتحادیه کراچی یونین اب جرنالیسټ یاد برید په سخت ټکو کې غندلې او دای د صحافت په ازادۍ گزار ګڼلې ده. د یاد اتحاد مشر امیر لطیف وای دا د غندنی وړ عمل دی. دا عمل د هغې تشدد کړی ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او خبری ادارو په ضد تیزه شوې ده. ځینې سیاسي، لسانی او مذهبي ټولګي په دې توګه رسنیو کې ځان ځایول غواړي. د بدقسمتۍ نه دا کار په لومړي سر کې لویو ډلو شروع کړی وو چې اوس وړو وړو ډلو هم د هغوی په پل تلل شروع کړي دي. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه برید پړه په خپله غاړه اخیستی او ویلی دی چې ټی وی چینل آج نیوز 13 ورځ په دیر ضلع کې د رامنځته شوې حمله او دغه شان په نوره ورته پیښو کې د دوی د ډلې دریځ په سمه توګه نه خپروي، نو ځکه دوی د یاد چینل په مرکزي دفتر برید ترسره کړی. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په خبریالانو د بریدونو کچه کې زیاتوالی راغلی او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو له مخې په پاکستان کې د کال 2010 را په دې خوا 14 خبریالان وجل شوي او پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره دویم لوی خطرناک ملک جوړ شوی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
او سم د کوټې پر لور د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وای تر هغه وخت پورې د پاکستان حالات نس سمې دی تر څو چې دغه پوینا د دې ملک استخباراتي ادارو له سیاست څخه لاس نه وي اخیستی. پرون په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوې داسې غونډې ته چې په زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و په وینا کې محمود خان اڅکزي وویل چې پښتانه نه پر خپل ځان د نورو تراګري مني او نه هم په خپله پر نورو بریدونه کوي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور نصر په دې اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې دا ولسی غونډه د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې وسوه. په داسې حال کې چې د یاد ګوند لخوا د دې صوبې په پښتون میشتو سیمو کې په تیرو دوو میاشتو کې تر څلوېښتو زیاتې ولسی غونډې سوې، خو د کوټې په همدې ولسی غونډه کې یې ګډونوال تر بل هر وخت او هر سیاسي ګوند ډېر و. د کوټې دا ولسی غونډه چې د یاد ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې وسوه، پکې د دې ګوند ګڼو نورو مرکزي او صوبایي مشرانو ګډون درلود. غونډې ته د وینا پر وخت محمود خان اڅکزي وویل پښتانه افغانان یو قام دي، خو د تاریخ جبر په دوو هیوادونو کې تقسیم کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پاکستان اوسنی سیاسي حالاتو ته په پام سره وویل تر هغه وخته چې استخباراتي ادارو په سیاست کې لاسوهنه بند کړې نه وي د ده په خبره حالات یې شکیدای نه سي. تر اوسه چې څه وسوه د هغه نتیجه دا راغله چې پاکستان په خارج کې هم او زنن هم بالکل یوازې سوی دی او د نړۍ خلک موږ ته بیل بیل اختارونه راکوي. د پاکستان د بچاولو او چلولو یوازینۍ لاره دا ده چې موږ به توبه کاږو او وعده به کوو چې زموږ په سیاست کې به د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ کار نه وي. په کراچۍ کې د 12 مئی 2008 پیښې ته په پام سره نوموړي زیاته کړه چې پښتانه افغانان له هیڅ چا سره بد نه غواړي او نه هم بل چاته د حق ورکوي چې بې ګنا دي د دوی د وګړیو وینې توی کړي. بیا هم محمود خان اڅکزي
باندې تو پښتانه به بدی پښتنه ته د سکندر یونانی سره وکړه کې د چنګیز خان وکړه کې د پرنګي سره وکړه داسې به نه بولې دا یې خان نه کړه دا یې خان نه کړه ما خبره یې مستقطه څه کوم تاسو
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې ولسی غونډو تر ټولو لویه غوښتنه د دې صوبې د پښتنو لپاره نوې صوبا غوښتل و، خو د یاد ګوند مشر په خپله وینا کې وویل که بلوڅ له دوی سره په نیمایي ووسي او هر ښه او بد په نیمایي سره ویشي نو ورسره اوسېدو ته تیار دي، خو د ده په خبره که داسې نه وي نو بیا د بلوڅو بیل لاره او د پښتنو بیل لاره ده.
ولکه یو متخصص سره حساب شم په بدی باندې کې په نیم ته یې نیو نه ځای وزیر الله کته یې کوم په دې کې په وزیر الله کوم چې په کومه سره یې سیټان د سیلک سیټان د پلانا سیټان د ویلکل کالج سیټان دا د مشر سره نیوي.
د یادولو وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای تر ډیر وخت وروسته بیا هم په لومړي ځل په یوې لویې ولسي غونډه کې ګډون وکړ او د جلسې ګډونوال د جلسې تر پیلېدو یوازې څو دقیقې وړاندې خبر کړای سول چې د یاد ګوند مشر هم په دې ولسي غونډه کې ګډون کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو یو خبر پاڼه ویشلې ده چې پکې د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي ورکولو کمپاین د بندولو غوښتنه کړې ده او ویلې دي، او دوی وایي چې دا کمپاین یې د امریکایي ډرون بریدونو د بندولو سره مشروط کړی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ماند د سیمه طالبانو د دریم پوریز وکسین او ډرون تیارې دوا هتیار یوشکار د سرخط لاندې وا خبر پانا وشل دا په خبر پانا کې ویلي شوی دی چې په چونتا د ګوزن رنز نه د ژغورنې د پاره د وکسین ساس کې ورته شلو په سټ امریکا او د هغه اتحادیان د جاسوسۍ نت ورک چلوي. دا وجه دا چې ځایي طالبانو فیصله کړې ده چې د وکسین ساس کې ورته شل ټولې ادارې د نن ورځ نه خپل ټولې حال زله بند کی. د خبر پانی په ورستون شدا یاد ګرنا ها لیک دا چې د ګوزن رنز او پر نورو ټولو وکسینو باندې دا بندیز د امریکای بیا و بازا جازونو د بریدونو بندولو سره مشروط دی. کلامه چې په دا لړشه د سویلی وزیرستان په ستر پندغولي وانغښه د یو مشر ډاکټر نه پښتنه وکړه، هغه وویل چې په نوم جوتاولای او ژغری کټ کولای نشه. البته دمره به درته وایي چې د خبر پانی نه د ورسته با په سیمه کې د ګوزن رنز په خلاف لګیا کمپین ته خامخا نقصان رسېږي او هغه 1,10,000 بچون به متاثر کېږي چې کومو ته هره میاشت د ګوزن رنز نه د ژغورنې دپاره د وکسین ساسکي ورتشل شول. مشال ریډیو په دغه باریکشه د قبایلي چارو ماهر او پخواني بریګیډیر سعد نه چې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د دې فیصلې نه څه مطلب کېدای شي او په سیمه کښې به د ګوزن رنز په مخنیوي د دې څه اثر پرې وځي. وی جواب وکم
ول خو زما درخواستی دا تنظیمونو ته دا بندیز اوچت کی دغه ماشومان د مستقبل خبره ده او دغه ځای چې کوم قبایلی امایدین دي باقی چې کوم مذهبي مشران دي هغې دې زما په خیال باندې فشار اچول غواړي په دغه تنظیمونو باندې چې د دې اجازت ورکړي. نو زما په خیال باندې دا خو دغه نظر باندې ورته کتل پکار دي او د نظر باندې کوم چې هغې کوم نظر دی زما په خیال باندې صحیح نه دی.
دا د یادوي چې د سولي وزیرستان اول په قطبی وزیرستان کښې طالبانو په دا رنګ بندیز دوې هفتې لیا مخښه لګولی دی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې پښې پولې وکړلې
دغه حالاتو دوی د خپلو کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبوره کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغې ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو او یو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو په ژبه پښتو نه ستاسو خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو تیر سی نو تاسو په انټرنیټ کې پر مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی سي. 15 بجې سوی له احمد شاه زمیت څخه د خبرونو سرټکی اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا د پاکستان په دوره اسلام آباد رسیږي. په کراچي کې د شخصي ټي وي چینل پر مرکزی دفتر وسوال بریت شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې تر څو پورې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو او پوز لاسوهنه بند شوی نه وي تر هغه پورې حالت نسمه دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا راغلو ګڼشمېر وسوالو طالبانو د زابل څلور تنه سرحدي پولیس وژلي دي. د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن ژمنه کړې چې د شام په ضد به له ترکی سره یو ځای دریږي. جنوبي کوریا ویلي د اروپایي اتحادیې د بندیزونو له وجې به د جولای د لومړۍ نیټې څخه له ایران د خام تیلو درآمدول ودروي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د اسرائیل خپله دوره پای ته ورسول او اوس د فلسطین د ملي ادارې تر انتظام لاندې سیمو په دوره دي.
خبرونه مو لمشال ریډیو څخه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. دج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلګنو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دي، کوم موضوعات یې څېړلي دي او په کوم اړه خبرونه خبر کړي. راځي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالې رابعه اکرم څخه واورو.
نن پاکستانی ورځپاڼو بیلابیل خبرونه په خپلو سرخو کې راخیستې دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل سرخه کې لیکي چې د افغانستان ترهګرو د حملې په اړه پاکستان، افغانستان او ایساف ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. آج ورځپاڼه خپل سرخه کې د وزیر اعظم د خولې لیکي چې ټولو ادارې به خپلو حدودو کې کار کوي. انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخه کې لیکلي دي چې 15 نور وزیرانو حلف اوچت کړو او پرویز الهي نائب وزیر اعظم وټاکلی شو. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې نږدې د بلوچستان په مختلفو علاقو کې د هدفي وژنې واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یو د تشویش خبره ده او حکومت دې د داسې واقعاتو مخنیوي لپاره مناسب ګامونه اوچت کړي. ادارې لیکي چې په یو خبر کې ویلي شوي دي چې کوئټه مشرقي بای پاس سره نږدې د پولیسو په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې کړي دي چې درې پولیس پکې مړه دي. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې هم داسې پېښې کیږي چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې ترهګر یو ځل بیا منظمه کیږي. او لیکي چې د برادر په علاقه کې د پاکستان او افغانستان د پولی نږدې د پاکستان د سکیورټی فورسز په چک پوسټ ترهګرو حمله کړې چې پکې شپږ سکیورټی اهلکار مړه او 15 تر دې دمه بېدره کړي او د سکیورټی فورسز جوابي حمله کې شل ترهګر مړه شوي دي. ادارې اخیر کې کې چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په بلوچستان کې د هدفي وژنې په حق لدی حکومت مناسب ګامونه اوچت کړي، بلکې د افغانستان نه پاکستانی علاقو کې د حملې او درولو لپاره د افغان چارواکو سره د خبرې هم وکړي شي. ورسپاره جنگ پله ادارې کې لیکي چې تیر دوه کلونو کې د سیلاب نه کومه تباهي وشوه، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار وو چې راتلونکي کې د خلکو مالی او ځاني زیان کمولو لپاره په منصبو کار شروع کړی وي، خو بدقسمتۍ سره داسې نه ده. ورسپاڼه لیکي چې سخت کال یو ځل بیا د پشکال بارانونه شروع کېدونکي دي، خو صوبایي او وفاقي حکومت انتظامات ناکافي دي او که خدای مکړه د غټې پیمانې سیلاب راغلو نو خلکو ته به ترې ډېر مالی او ځاني زیان رسېدلی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې مستقل بنیادونو د سیلاب د نقصاناتو نه بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې سیلابونو له وجې که یو خوا د کرکروندې ځمکو ته نقصان رسي نو بل خوا د خلکو کورونو او کاروبارونه ترې هم متاثره کیږي. ورسپاڼه اخیره کې لیکي چې موسمیاتو محکمې مطابق چې سخت کال به په شکل بارانونه د مقرر او حد نه زیات کیږي چې له وجې د معمولي نوعیت سیلاب راتلو خطره ده. وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د اوسنه ټول انتظام مکمل کړي او په مشکل کې د ولس په خشان خدمت وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې سویس حکامو ته د خط لیکلو په معامله کې به آئینی لاره خپلوي او پیپلز پارټي په سازشونو یقین نه ساتي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم وویل چې هغوی د آئین او قانون په مطابق کار کول غواړي او د هغوی کوشش به وي چې ادارو سره تاوتریخوالی رانه شي، ولې چې دا د عوامو په حق کې نه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه ښکاري چې دوی آئینی او قانوني لارې پوهېدو کې د مشکل سره مخ دي. آئینی او قانوني لارې د یو سیز نمونه دي. پارلمان او عدالتونه بیل بیل ادارې ضرور دي، خو آئینی او قانوني معاملاتو لپاره پارلمان قانون جوړونکي اداره ده او سپریم کورټ هغه اتارټي ده چې د قانون د تشریع حق ورته حاصل دی. او که وزیر اعظم آئینی لار خپل نه کی او په عدالتي حکم عمل ونه کی نو معامله یو وار بیا خرابې دی شي چې دا د ملک او قوم مفادو کې بنوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
The cat sat on the mat. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پاکستان کې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد سویټزرلینډ کې د مقدمو د بیا پیلولو په اړه د سپریم کورټ غوښتنې سیاسي فضا ډیره پیچلې کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله وایي په تیرو وختونو کې تل د جدید او کامیاب افغانستان په لار کې داخلي سیمیز او نړیوالې مسلې خنډونه جوړ شوي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
ورسپانا انډیپندنت خپل مقاله کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ یو وزیر اعظم د خپل چوکۍ نه لری کړو. د دې چوکۍ لپاره تجویز کله شوه د یو بل امیدوار خلاف عدالت د نیولو امر جاری کړو او په اخره کې یو متنازع تن وزیر اعظم منتخب کړی شو چې د کارپوهانو په نظر د لګ او اخیری برخې لپاره به وي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ لخوا د یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځول او د هغه پر ځای د بجلی پخوانی وزیر د وزیر اعظم په توګه منتخب کیدلو هیواد د کړکیچنو حالاتو ښکار کړو چې لا د وړاندې نه د یو شمیر مشکلاتو سره مخ وو. د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزور شوی دی، د امریکا سره یې تعلقات خراب دي او د بجلی د کمی له وجې په ټول هیواد کې قاریدلې مظاهرې ترسره کیږي. ورسپانه وایي چې د نوي وزیر اعظم حکومت به هم د حالاتو کې ډیره بریا ترلاسه نکړي. عدلیه با د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره مخ په مخ ودرېږي او د هغه نه به هم د یوسف رضا ګیلانی په څیر غوښتنه کوي چې د صدر آصف علي زرداری خلاف د سویټزرلینډ چارواکو ته د درغلیو د مقدمو د بیا شروع کولو لپاره خط ولیکي. انډیپندنت ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان پیپلز پارټي او د صدر آصف علي زرداری لپاره راتلونکي څو هفتې ډېرې مهمې دي، ځکه چې هغه په دویم وار د صدر جوړېدلو اراده لري. مسلم لیگ، نواز ګوند او تحریک انصاف به د قومي او صوبایي اسمبلیو په ټولو حلقو کې پیپلز پارټي سره سخته مقابله کوي، ځکه چې په ولس کې د صدر زرداری خوخي ډېره کمه شوې ده او دا دواړه ګوندونه به د دې نه ګټه پورته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې ویلي، هیڅ د حیرانېدو خبره نه ده چې د 2015 کال راهیسې دا هیواد د نړۍ د ناکام ریاستونو په اولنو شمیرو کې راځي، ځکه چې په تیرو وختونو کې د افغانستان ناکام ادارو د پرمختګ لپاره ډیر کار پکار دی چې دا مهال جاری دی. خو په دې شمیرو کې د خبرې ته پام نه دی شوی چې داخلي، سیمایزو او بین الاقوامي مسلو د جدید افغانستان ریاست په جوړېدو کې څومره دونه راپورته کړی دی. مجله لیکي د جدید افغانستان لپاره په عملی توګه د 1960 په لسیزه کې هلې ځلې شروع شوې. دا هیواد چې ډیر کم پرمختګ یې کړی وو، سمندر نه لري او د پرمختګ لپاره نورې وسیلې هم پکې ډیر کمې وي، د دې جوګه نه وو چې خپل ولسته بنیادی ضرورتونه ورسوي او د دې لوجې افغانستان په داسې حال کې 16 د بهرني امداد په تکیه چلیده چې نړۍ د سوړ جنگ د حالاتو نه تیرېدله. مجله لیکي د افغانستان په پرمختګ کې چې د غربي نړۍ د مرستو د نشټوالي لوجې کومه خلا پاتې وه، هغه مخالفه ریاستونو او غیر ریاستي عناصرو په خپل ګټه استعمال کړه. یوې خواته ځینې سیمایزو هیوادونو افغانستان کې نسلي ډلو سره ملاتړ شروع کړو چې د هیواد کې خپل اثر رسوخ سی واکړي، او بلې خواته بین الاقوامي ترهګرو او جرایم پیشه ډلو د هیواد د خپلو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه استعمال کړو. او همدغه وجه وه چې د افغانستان یوازې کېدلو ته نړیوالې ورورولۍ هیڅ پاملرنه ونه کړه او القاعده د دې ځایا د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره کړل.
تاسو مشال ریډیو اوري درنو اوریدونکو، اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راړوم. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکلي چې د امریکا حکومت د نړۍ په هیوادونو کې د هدفي وژنو د کمپاین په چلولو سره د بشري حقونو په اړه خپل اختلاقي قوت له لاسه د ورکولو په حالت کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اوباما په اداره د ډرون بریدونو د پروګرام د اصولو د روشانه کولو لپاره فشار سیوا سوی دی. په دې ډول تفصیل له واشنگټن هارون بچاره کوي.
جیمی کارټر په خپل لیکنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې امریکایي پولیس د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 150 څخه د 100 مادو د سرغړونې لپاره تورن کړی دی. نوموړي هغه رپورټونه چې وایي د امریکا جګپوړي چارواکي د نړۍ په هیوادونو کې د خلکو په شمول د امریکایي اتباعو په هدفي وژنو کې لاس لري، د بشري حقوقو د خپل لاندې کولو د امریکایي قوم د رویې د خفقونکي ثبوت په توګه یاد کړی دی. جیمی کارټر چې په 1983 کال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ تر پرېښودو وروسته په نړۍ کې د سولې لپاره د کوششونو په بدل کې ورته په 2002 کال کې د امن نوبل انعام ورکړل شو. د دې لپاره هم ستایل کیږي چې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بشري حقوقو موضوع ته مرکزی ځای ورکړیو. خو په خپل لیکنه کې د امریکا دغه پخوانی ولسمشر چې د یو ازاري او غیر عادي ریکارډ تر سرلیک لاندې خبره شوه، خبرداري ورکړې چې د امریکا حکومت په نړۍ کې د بشري حقوقو د دفاع د یو استر ملاتړي ل خپل رول څخه لګیا دی تختی. خاغلی کارټر وړاندیز کړی چې په داسې حال کې چې د نړۍ په هیوادونو کې د ولسي پاسونونو لړۍ پیل شوې، د امریکا حکومت باید د قانون او انصاف د نړیوالو اصولو د کمزوري کولو پر ځای د دوی د قوي کولو هڅه وکړي. نوموړي چې د امریکا حکومت د بشري حقوقو په کمو سرغړونو تورن کړي، په هغو کې ډرون بریدونه، د امریکایي اتباعو هدفي وژنې، تر نامعلومې مودې پورې د مشکوکو ترهګرو تنانو په بند کې ساتل، د هغو شکنجه کول او پرته له کوم وارنټ د خلکو شخصي الکترونیکي اسنادو ته لاسرسي درلودل شامل دي. خاغلی کارټر زیاته کړې چې دا هر څه په امریکا د 2001 کال د سپتمبر له تروستي بریدونو وروسته د دې هیواد د دوګوندیز اجرایوي او مکننه قواو په مرزای چې د امریکا عام ولس ورسره هم خپل نارضایت و نه خوت پیل او لا پراخه شول. د نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې جیمی کارټر زیاته نیوکا د القاعده د مشکوکو ترهګرو پر ضد د امریکا د ډرون بریدونو په پروګرام کړی دا کوم چې راپورونه وایي د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې پیل او د اوسنی ولسمشر براک اوباما په هغه کې نور هم پر مخ یوړل شول. د خاغلی کارټر په خبره سره لدی خپل سری اصول چې په ډرون حمله کې وژل شوی یو سړی د دښمن تر هغه اعلان شي، ورسره په خوا کې د وژل شو خزو ماشومانو په حق له ویل کیږي چې دوی خو بنو پکې سر خوړلو. نو موري دغه راز ویلي مونږ ته هیڅ نه د معلومه چې په دې حمله کې چې د هر یوې منځوري د واشنگټن د لوړو مقاماتو له خوا راغلي سو سوا عام وګړي وژل شوی دي. جیمی کارټر زیاته کړي دا هغه څه دي چې د امریکا د تیرو وختونو په حکومتونو کې به چا د کولو سوچ هم نه وې کړې. نو موري د ډرون بریدونو د اغیزو په اړه بیا ویلي چې د دې حمله په نتیجه کې زور ول شوی کورنۍ له تر هغه ډلو سره ملګري شوی، د عام خلکو احساسات زمونږ خلاف را پاریدلي او زپونکو حکومتونو ته یو پلمه په لاس ورغلي چې خپل ظالمانه فعالیتونه زمونږ د ډرون بریدونو په یادولو سره پټ کړي. د امریکا حکومت په یعنی حال کې دریځ خپل کړی چې د ډرون بریدونو کمپاین یې د ترهګرۍ ضد جګړې تر ټولو مهمه وسیله ده او دا چې په اړه به اسناد افشا نه کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د ریئل کلیئر پولیټکس په نامه او ویبپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې د عدالت د حکمرانۍ په اړه بحث کړی دی. مقاله لیکي چې د دې ملک سپریم کورټ نه یوازې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له دندې لرې کړ، بلکې د ملک پر نورو چارو د نظر ساتلو ترڅنګ یې اوس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په دې تور کې عدالت ته ورغوښتې دي چې په 1999 کال کې پر سپریم کورټ په ترسره شوي برید کې لاس درلود. په دې اړه د مقالې غټه کې تاسو تاورو. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د پاکستان سپریم کورټ په داسې وخت کې چې د دې ملک پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د امر نه منلو په تور کې له دندې لرې کړ، اوس یې ولسمشر آصف علي زرداری ته ویلي دي چې له پارلماني لارې و جمهوري عمل ته دوام ورکړي. مقاله لیکي چې په پاکستان کې د عدالت لخوا د وزیر اعظم د لرې کولو دا نوی عمل د دې څرګندونه کوي چې په دې ملک کې د حکومتداري په لړ کې ستونزې شتون لري. د پاکستان سپریم کورټ چې په خوا یوازې په دې پجندل کې دی چې د حکومت پر ناسمو کارونو نظر وو، اوس یې د شفافیت لپاره یو خپل کمپاین پیل کړی دی. د ریاست د ورځنیو چارو جاج اخلي، د بورې قیمتونه چیلنجوي، پر شاري چارو او د پیرا ملټري ځواکونو پر ادارو هم نظر ساتي. مقاله زیاتوي په عدالت کې د سیاستوالو، د استخباراتي ادارو د استازو، حکومتي وزیرانو، د ګوندونو مشرانو، ځایي چارواکو او د کمپنیو د مشرانو په لوی شمیر موجودیت دا په ډاګه کوي چې چیف جسټس غواړي په یوازې سر پاکستان وژغوري. مقاله لیکي د وزیر اعظم لری کول د پوز د مشرانو یو عمل پاتې شوی دی، خو د عدالت د ججانو نه. یوسف رضا ګیلانی په دې تور کې له دندې لرې کړل سو چې هغه د واکمن ولسمشر پر ضد د سویس عدالت ته پر دې سربیره لیک لیکلو ډډه وکړه چې سپریم کورټ ورته امر کړی و. د پاکستان په 15 کال کې زیاتره وخت ولسی استازي او د پوز مشران په داسې حالت کې سره اوسېدل دي چې یو بل یې نه وي خوښ. چې کله یو ناکام سي نو بل واک ترلاسه کړي، او چې کله هغه بریالی نسي نو بیا دغه بل پر واک کښېني. د مقالې په لیکنه په پاکستان کې د سیاسي بدلون پر اتک کې د وژنو، مارشلاګانو او بایللو جګړو لوی لاس پاتې شوی دی، خو اوس وخت بدل شوی دی. اوس په دې ملک کې هیڅوک هم د دې غوښتنه نه کوي چې پوز دې واک ترلاسه کړي. د مقالې په لیکنه هغه ځکه چې د پوځ نوم اوس له دې کبله خراب سوی دی چې ګواکې هم د جګړې په ډګر کې پاتې راغلی دی، هم د خلکو په ورکولو او وژلو تورن دی، او هم ولس پر استخباراتي ادارو تور لګوي چې د ملک په بدامنۍ کې لاس لري. مقاله لیکي په داسې وخت کې چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له دندې لرې کړل سو، اوس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په دې تور کې عدالت ته ورغوښتل سوی دی چې په 1999 کال کې یې پر سپریم کورټ په ترسره سوي برید کې لاس درلود. مقاله پر مخ لیکي په داسې وخت کې چې د پاکستان بهرنۍ اړیکې د کړکېچ ښکار دي، په ملک کې انتخابات نږدې سوي دي، نو کچېرې سپریم کورټ د وزیر اعظم د لرې کولو غوندې بل پریکړه وکړه نو به دې ملک ته ډېره ګرانه پرېوځي. مشال ریډیو اورې. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونه کې زیاتوالی راغلی او داسې نه ښکاري چې د مقالې په لیکنه تر 2014 کال پورې ماتې ورکړل سي، خو افغان پوځي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په وړتیا کې کمی راغلی ده او دا پر کمېدو ده. د مقالې نورې مهمې برخې درته ګلایاز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانډ لیکي چې په افغانستان کې له مودې قلارې وروسته د اپریل او په مې میاشتو کې د طالبانو بریدونه سیوا شوي. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د رپورټ تر مخه وسلوالو طالبانو د مې په میاشت کې په ټول هیواد کې خواو شاو 3000 بریدونه کړي چې د تیر کال پرتله 1% سیوا دي. د شمیرو تر مخه اپریل میاشت کې د تشدد 2000 پیښې رامنځته شوي. ورسپانډ لیکي چې وسلوالو طالبانو پر لپسې په 11 میاشتو کې بریدونه کم کړي وو او د ناټو کمانډرانو دا خبره کوله چې په دې جګړه کې د طالبانو توان په کمېدو دی. ورسپانډ لیکي د بریدونو تازه شمیره ښایي چې په 2016 کال کې د ناټو ځواکونو وتلو نه وړاندې وسلوال طالبانو له ماتې خوړلو نه ډېر لرې ښکاري. سخت کال وسلوال طالبانو د سپرلي په عملیاتو کې سخت بریدونه کړي چې د کابل مشهور تفریحي ځای پکې هم شامل دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د شورا ځانګړي غونډې ته خپل وینا کې د وسلوال طالبانو لخوا زیات شوي بریدونو ته اشاره کړي او وایي چې هر ورځ د شلو نه واخلي تر 25 پورې ځوانان د خپل هیواد لپاره ځان قرباني. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مې په میاشت کې په بریدونو کې د زیاتوالي باوجود په مجموعي توګه د تیر کار په پرتله د دښمنانو په بریدونو کې کمی راغلی. ورسپانه د وزارت یو چارواکي د خوري وای چې د تیر کال په پرتله دغه بریدونه 6% کم دي. ورسپانه لیکي چې ورپکې ډلې په اپیمو تکیه کوي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه اداوی ردوي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې د لا نورو بریدونو ټینګار کړی وو. زیاتره افغان فوجي چارواکو په مارکو کې د طالبانو بریدونو ته اهمیت نه دی ورکړی. ورسپانه د افغانستان په لویدیځ کې میش د افغان ځواکونو ویان کرنل محمد نومان هتفی د خولي وای چې د غشمیر د طالبانو وړتیا نه خای چې زاینې په خپل ولکه کې خستي او یا د افغان ځواکونو پوسټې قبضه کړي. دی وای چې ورپکې نه خو په فوزي اډو بریدونه کوي او نه هم د سامانونو وړلو لارې تړلې شي، نو د نخکار ده چې وسلوال قوی نه دي.
ګلایازو. د کندهار دولتي چارواکي وایي چې په کندهار کې د پاکستان جنرال کونسل ورسره وعده کړی ده چې ډیر ژر به له کندهار تر کوټي پورې د بسونو او اورګاډي تګ راتګ پیلوي. د چارواکو په خبره پاکستانی جنرال کونسل دغه څرګندونې د کندهار له والي توریالي ویسا سره د یوې ناستې پر مهال کړې دي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم یې نور حال راکوي.
د کندهار دولتي چارواکي وایي په کندهار کې د پاکستان جنرال کونسل فرمان الله یوسفزی ورسره ژمنه کړې ده چې له دغه خاره به تر کوټې پورې د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو چارې پیل شي، خو تر هغه لمخه به له کندهاره کوټې ته د مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ پیلوي. د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی جنرال کونسل د کندهار له والي سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. د وی فرمان الله یوسفزی وویل چې په کابل کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په لوړه کچه خبرې شوې او دواړه غاړې په دې راضي شوې دي چې له کندهار کوټې ته د ریل ګاډي پټلۍ وغځوي او د مسافرو د تګ راتګ لپاره د کوټې او کندهار ترمنځ د بسونو تګ راتګ هم پیل کړي. فیصل وایي د بسونو د تګ راتګ چارې خلاص شوې او ډیر ژر به پیل شي.
د ملي بسونو کار خلاص دی، دغه به شایي په نږدې راتلونکي کې شاید د پاکستان لوی سفیر افغانستان کې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر دوی لخوا څخه دغه پروژه په تا کې دغه رسمه به دغه چارې پیل شي چې له کندهاره تر کوټه له کوټه تر کندهاره مسافرین دي راځي بېلې دي چې په لار کې کوم ځای تاسو له کوم ځای ورځ ځای اګو ته ځا پارکینګ کې.
جاوید فیصل د پاکستاني جنرال کونسل له خولې وایي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولیسو څیرمه تر چمن سیمې پورې له کوټ څخه د ریل ګاډي پښلې راغځول شوه او ورسته به تر کندهار پورې هم په سره وغځول شي.
کندهار او کوټه د ریل په واسطه سره وصل کیږي. دا په چلې د چمنه پورې راغلې ده. چمنه څخه کوټه په ریل تګ راځي. اما په دې برخه کې د کندهار د وی څخه کندهار شاره پورې دا په هاي په دنو دا هیڅ بد خبري وځي چې باید د مرکز دغه سره راغې په باندې وځي چې ترڅو د کندهار په برخه کې هم دا په چلې جوړ شي او کوټه او کندهار د ریل په سره ومشلې. خدای راشي چې وخت ونیسي. اما وسان چې دی هغه به په نظر کړم چې له خیر سره جوړ
د خبره د ریل ګاډي او بسونو د تګ راتګ له پیلېدو سره به له کندهار کوټ ته تګ راتګ کوونکي مسافر له ګڼو ستونزو خلاص شي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې هم ټینګې شي. هغه مسافر چې له کوټ څخه کندهار او له کندهار څخه کوټ ته تګ راتګ کوي وایي چې دا مهال پر دغه لار له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه لار ډیری مسافر تر پوله هاخوا د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي. سید شاه سقم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پل بشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
د افغانستان په ختیځ کې د اداري فساد د مخنیوي اداره وایي چې تیر یو کال په دوران کې یې د 15 میلیونه افغانیو په اختلاس په درو ریاستونو کې بډې اخیستونکي نیولې او څارنوالۍ ته یې پور پیژندلې دي. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې د اداري فساد په ضد د ستراتیژۍ د تطبیق اداره وایي چې د تیر یو کال په دوران کې د 15 میلیونو افغانیو په اختلاس سربیره په دریو ریاستونو کې بډې اخیستونکي نیولي او سرنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي. په ختیځ کې د اداري فساد په ضد د مبارزې د دفتر مشر احمد شاه نبی مومند په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
موږ لاسترونه ډېرې لرو، خو بعضې داسې دي چې موږ نشو کولی چې هغه تاسو میډیا سره شریک کړو. یو څو به زه درته رڼا پر واچوم چې تر دې دمه موږ په ختیځ زون کې رشوت یعنې گرفتاری هم درلودې. درې موضوعات درې ریاست نو مختلف ریاستونو کې همدارنګه د اختلاس موضوعاتو بازي دغه یو دوسې شوسمن سالوالې ته لګرې ده. دغه دوسې تقریبا 15 میلیون افغانیو اختلاس پکې موجود دي. همداسې نور بازي گزارشات خپل مرکز ته لګرې.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیل مفتي موینشا شینواری وایي چې د اداري فساد په ضد د مبارزي اداره په خپل په اداري فساد باندې تورن ده.
د اداري فساد د منځوړلو چغې اورو او څو کلونه وشو، خو زما په نظر باندې موجوده دولت موجوده اداره هیڅ نشي کولای چې دغه فساد د منځ ویسي، ځکه د واړه نه تر غټه پورې خپل مې فساد کې ککړ دی. په هغه صورت کې چې وسړی خپل فساد باندې ککړ وي، هغه به څنګه کولای شي چې هغه فساد د منځ ویسي؟
خو د اداري فساد په ضد د مبارزې مشر دا ادا وینه مني چې ګوندی اداره یې په فساد کې ښکېل ده. د اوایل
موږ کوم امکانات چې دي هغه امکانات د نش سره برابر دي. زه په دې غزون کې چې کوم تشکیل لرم، دغه زون په ساته زنه شم کول چې په یو ننګرهار ولایت کې دلته په دې باندې زه یعنی بسنه وکړم. نو مشکلات ډیر دي. زه د خپل هوادوالو څخه غوښتنه کوم نو دلته چې دوی موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ نشو کول.
یاد دی وی چې د اداري فساد په ضد د مبارزې اداره د دولت په چوکاټ کې د اداري اصلاحاتو د قانون د حاکمیت او د ټولنیز عدالت د امین په بنیاد په 1403 مریض کال رامنځته شوی او د 1403 مریض کال رئیس د یوې خپلواکې ادارې په توګه په فعالیت بوخته ده چې د دغې ادارې د چارواکو په وینا یو شمېر لاسته راوړنې هم لرلې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
0-0-0-2-2-0-3-3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0-0-0-2-2-0-3-3 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مون سره خپل نظر شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ری د نیمه قبایلی سیمې پاتکخیل او مومندخیل قبیلو یو ځل بیا د خپل غشتونو د پوره کولو لپاره د بجلی پر مین لاین زنجیرونه اچولې دي چې لکبلې د وزیرستان ټولو سیمو ته د بجلی ورکړه بند شوی ده. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورت لري.
د نیم قبایلی سیمې مومندخیل او پاتکخیل قبیلو ترمن د بجلی په تقسیم باندې د تیرو پنځو میاشتو نشخړه روانه ده چې پکې په بیا بیا د حکومت منځي مشرانو جرګې نه یوازې د دواړو قبیلو ترمنځ بلکې د انتظامی سره هم شوې دي. خو د دواړو قبیلو ترمن د بجلی په تقسیم باندې د غستونز لا تر دې دمه حل شوې نه ده. تیر ورځ یو ځل بیا د غلطه یاد شوې قبیلو د خپلو مطالبو پوره کولو لپاره د بجلی په مین سپلای لاین باندې زنجیرونه اچولې دي چې لکابل د شمالي وزیرستان ایجنسی ټولو سیمو ته د بجلی ترسیل بند شوی دی. د نیم قبایلی سیمې پاتکخیل یو مشر ملک شاول نور وایي چې د پنځو میاشتو نه د غشخړه روانه دی او که انتظامیه چرته وغواړي نو زر به یې حل راوباسي.
حکومت انتظامیه هیڅ صورت حال نه روباسي. موږ بار بار جرګې کې ډی سی او ته ورسي، کمشنر ته ورسي، کمشنر موږ ډی آی جی ته ولاړي. جایزه مسله مو د بجلی حکومت روکړې دو وبډا روکړې دو سیټل ایریا دو د کینټ تانه سره د ایریا دو موږ نه انتظامیه فوټبال جوړ دی کلم یو ته مارکو کلم بل ته مارکو.
د میرانشاه گریډ سټیشن یو چارواکی محمد اسماعیل وایي چې د وزیرستان ټولو سیمو ته د بجلی ترسیل بند شوی دی او دوی په دې اړه کمشنر بنو او ډی سی او ته لیټر هم کړی دی.
دا د کمشنر سره تعلق لري د ایف آر سی کیم دی کنه کیم بجلی بند کړی دی هغه مطابق بند کړی چې موږ مطالبه د پیرا شي د مسله مې ډول حل شي. خو چونکې دا مسله سره حل شوې زونه کوشش جاری ده کمشنر سره خبرې مې ریډیو صاحب
د بنو پولیسو مشر ڈی پی او وقار احمد مشال ریڈیو ته وی چې دوی د خپل طرف نه پورا هڅه کوي چې د غستونزه د طاقت په استعمال سره نه بلکې په مذاکراتو باندې حل کړي.
دا خو ډیر دیر نه مسله ده او ډیر زیات سنسټیو هم ده. په دې کې تقریبا 15 په دې باندې میجر جرګې شوې دي. د دې کې پولیس ایکشن هم شوې دي، ایف آی آر هم پکې شوې دي. بیا ریسنټلی چې ڈی آی جی صاحب نوی راغی زه نوی رالم نو رینیو بیا شروع شو اوس په درې میاشتو کې دننه زمونږ بیا په دې باندې میټینګ شوی دی. ما پرسنلی محمد خیل په تخیل بسخیل دا ټول میرا غوښتي دي خپل دفتر ته نیګوشیشن چې کله موږ شروع کوو اوس هلته راجوختیږو. حل خو جوم دغه دی چې کوم پارټي دی کې فریق ته چې هغه خبرو اترو ته نه کینی نو اخر دا مسله به بیا په زور حل کیږي کې څنګه چل به کیږي. خو موږ خدا غواړو چې دا مسله په خبرو اترو حل شي. کنه
دا یادونه ده چې د محمد خیل او په تخیل ترمنځ د بجلی په تقسیم باندې د غشخړه د 13-15 میاشتو نه روانه دی چې پکې پولیسو د یاد شوې قبیلو پر خلاف اف آی آر هم درج کړی دی او د دوی پر ضد د پولیسو په اقدام کې تر شپېتو پورې مشران جیلونو ته هم لګلی شوی دی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
د نن ورځې د خبرونو په دې وروستۍ غړې کې د ریپورتونو لړۍ هم دومره وا. احمد شاه زمیر سره دی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن سبا د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې تر څو پرې د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو او پوځ لاسوهنه بند سوې نه وي تر هغه پورې حالات نسي ښه کېدای. په کراچي کې د شخصي ټي وي چینل پر مرکزي دفتر وسوال برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا راغلو ګڼ شمېر وسوالو طالبانو د زابل څلور تنه سرحدي پولیس وژلي دي. د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن ژمنه کړې چې د شام په ضد به له ترکیې سره یو ځای درېږي. جنوبی کوریا ویلی د اروپایي اتحادیه د بندیزونو له وجې د جولای د لومړۍ نیټې څخه له ایران د خام تیلو درآمدول ودروي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین نن د اسرائیل خپل دوره پای ته ورسول او اوس د فلسطین د ملي ادارې تر انتظام لاندې سیمو په دوره دی.
ترنو اردوونکو له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.